سره مشه را مشال ریډیو دی ز شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه وساته خبري غړي کې هر کلی و ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورنن په مهمو موضوعاتو راپورونه او تفسیری لرو خو لومبه د دې وخت خبرونه با کورمکی د فاتح او غلجی کلیو د خلکو ترمنځ په جګړه کې نه کسان جوبل شوی دي. د پښتون ژغورن غورزنګ مخکخ علي وزیر یو ځل بیا د وی میاشتې لپاره زندانی شوی دی او امریکایي چارواکو ویلي دي چې په هوا کې د یو فوجي هلیکاپټر او مسافر وړونکي الوتکې ترمنځ د ټکر په نتیجه کې ټول اووه شپېته کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل په کورمه کې د فاتح او غلجی کلیو د خلکو ترمنځ په جګړه کې نه کسان جوبل شوی دي. نن مشالې سره په خبرو کې ځایي ولسی مشرانو او د روغتیا د څانګې چارواکو وویل چې جګړه نن سهار شاوخوا لس بجې پیل شوه چې د دواړو خواوو پکې درنې وسلې کارول شوي دي. چارواکي وایي چې په ډزو کې د ایډیشنل مرستیال کمشنر محمد منان په ګډون نه کسان جوبل شوي دي. ټپیان د پاړچنار هسپتال ته رسول شوي دي. د ډاکټرانو په وینا په دوی کې د ډیرو حالت له خطرې بهر دی. په دغه اړه یو ځایي اوسیدونکي لایق حسین وایي چې جګړه اوس ودرېدلې ده او امنیتي ځواکونو ځینې مورچې په خپل کنټرول کې اخیستې دي.
پټی تنازع باندې فائرنګ وشو چې فائرنګ په مسلسل څلور غنټې جریو چې وړه وغټ اسلحه استعمال شوه. اوس چونکې جنگ ودرېدلی دی د مقامی کمیټیانو او مقامی مشرانو په کوششونو واجنا او فورسز مرچی اخیستې دي.
دا په داسې حال کې دا چې په کورمه کې د حکومت د ګرینډ جرګې په مرسته د سوري تړون هم لاسلیک شوی دی او امنیتي چارواکي وایي چې په سیمه کې د امنیت باوري کولو لپاره هلې ځلې کوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ او د قامي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر یو ځل بیا د یوې میاشتې لپاره زنداني شوی دی. د بلوچستان د حبز لی ډیپټي کمشنرې روحانه ګل کاکړې پرون تر هغې سمدستي وروستو د عامه نظم د ګډوډي په تور د نوموړي د نیولو امر وکړو چې ځایي عدالت د علي وزیر خلاف په وروستۍ مقدمه کې هم د هغه د خوشي کولو حکم وکړو. په هب کې د علي وزیر وکیل حمل خان مری ایډوکیټ پرون مشال لیډو ته وویل چې انتظامی علي وزیر د 3 MPO د قانون د لاندې د یوې میاشتې لپاره بیا زنداني کړی دی. د یادونې وړ ده چې د هب انتظامی مشري تر دې وړاندې هم د دسمبر په 15 د 3 MPO په مقدمه کې د یوې میاشتې لپاره د علي وزیر د زنداني کېدو امر کړی و. پښتون ژغورنې غورزنګ پر علي وزیر لګېدلي تورونه په وار وار رد کړي دي او ویلي دي چې د دغه مقدمو هدف د غورزنګ د فعالیتونو مخه ډب کول دي. د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان او لکی مروتو کې دوه امنیتي سرتیري وجل شوي او 15 جوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان په میرامشا کې د پوځي او استخباراتي ادارو جلا جلا چارواکو مشالې ډوته ویلي دي چې پرون په دتخیرو کې وسلوالو د فوج په کاروان بریدو کوچ په نتیجه کې یو فوجي وجل شو او 15 جوبل شو. بلخوا د لکی مروتو د پولیسو ویان شهید خان مشالې ډوته ویلي دي چې پرون ماخام د غزنی خیلو تانې په حدونو کې وسلوالو یو پولیس هغه مهال واجه چې هغه له پولیس لاین څخه د دندې ترسره کولو وروسته کور ته روانو. د دې دواړو پیښو ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. په خیبر کې د سوداګرو د ځایي اتحادیې مشر او د هغه یو ملګري ناپیژندل شو وسلوالو تختولی دي. د تیرا میدان ځینې عیني شاهدینو د خپلو نومونو نه خپرولو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې پرون وسلوالو د تیرا د سوداګرو اتحادیې مشر حاجي شیرمحمد افریدی او د هغه ملګري ابرار افریدی تختولي او نامعلوم ځای ته وړي دي. د خیبر ضلع د پولیسو وایان ظهیر افریدی هم تیره شپه مشال لیډو ته د دې پیښې تصدیق وکړو او ذات کړه چې په دې پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه چا د هغې د تختولو ذمهواري نه ده منلې. ایران په شاوخوا یو میاشت کې 10 افغانان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقونو د سازمان مشر محمود امیری مقدم پرون مشال لیډو ته وویل چې د روان کال په جنوري میاشت کې 6 افغانان د قتل او 4 د مخدره موادو د قاچاق په تور اعدام شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې تر دې وړاندې ایران په کال 2024 کې په بیلابیلو تورونو 350 افغانان اعدام کړي وو. د طالبانو د سترې محکمې یو پلاوي تیره میاشت تهران ته د یو سفر په ترڅ کې له ایران غوښتنه کړې وه چې د افغان بندیانو لیست په ځانګړې توګه د هغه بندیانو چې په اعدام محکوم شوي له دوی سره شریک کړي. تر دې وړاندې د طالبانو د بارونو چارو وزارت ویان ویلي وو چې په ایران کې د پام وړ اشمیر افغانان بندیان دي. ایرانی چارواکو هم تایید کړی چې د بیلابیلو جرمونو له کبله په هغه هیواد کې یو شمیر افغانان زندانی کړی دي. او امریکایي چارواکو ویلي دي چې په هوا کې د یو فوجي هلیکاپټر او مسافر وړونکي الوتکې ترمنځ د ټکر په نتیجه کې ټول 18 کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په الوتکه او هلیکاپټر کې هیڅوک ژوندي نه دي پاتې. بلخوا په واشنگټن ډي سي کې د اور وژنې د ادارې مشر جان ډون لی هم ویلي دي چې موږ اوس په دې پړاو کې یو چې د ژغورنې عملیات د مړو د راایستلو عملیاتو ته واړوو. داو د دې وخت خبرونه اوردونکو خبرونه باوریدو او د دې خبرونه تر پای را سره پاتې شي نو د نور راپورونو تر څنګ دا راپورونه هم اوریدئ شي. په کورمه کې د فاتح او غلجی کلیو د خلکو ترمنځ په جګړه کې 9 کسان جوبل شوي دي.
اوس جنگ ودرېدلې ده او فورسز مرچی اخستې دي او څه کسان زخمیان شوي دي ځکه اسیسټنت کمشنر اپر کروم سید منان هم زخمی شوی دی.
د بلوچستان د حبز لی ډیپټی کمشنر د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ علي وزیر یو ځل بیا د یوې میاشتې لپاره زندانی کړی دی.
دا ریاست او د حکومت چلن چې د علي وزیر یزمر د قیدیانو سره کیږي دا ټول پښتانه کام ته چیلنج دی.
او دا اورګزو به کور شوی خلکو له حکومت غوښتنه کړې دا چې د دې ستونزې هواري کی او د دې پسیمه کې امنیت پزېږي.
دلته مو پنځل لس کال وشو د مو ته کوم نه سره وشو نه د مو وطن چې امن راغله خاصه مجبورین د دې مو پرتی ته مو مجبورین.
د سیمه نړۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوس. اوردونکو را زموږ ډومبه موضوع ته په کورم کې د فاتح او غلجی کلیو خلکو په منځ کې جګړه شوې ده چې په کې د روغتیا د سانګې د چارواکو په وینا 9 کسان جوبل شوي دي. دغه جګړه نن شاوخوا 10 بجې پیل شوې چې په کې د غټو وسلو استعمال شوي دي. په جګړه کې زیاتره جوبل پاړشینار هسپتال ته رسول شوي دي چې په کې د ډیرو حالت له خطرې بهر دي. په جوبلو کې د ایډیشنل مرستیال کمشنر محمد منان نوم هم شامل دي. د پولیسو چارواکي او ځایي مشران وایي چې محمد منان د جګړې د ودرولو په کوششونو کې لګیا و چې د ډزو ښکار شوی دی. په سیمه کې دا وخت جګړه ودرېدلې ده. نور معلومات زموږ د همکار پراپور کې.
په کورما کې د غلجی او فاتح کلیو خلکو ترمنځ د نښتو پر وخت دوه سرکاري اهلکارانو په شمول 9 تنان جوبل شوي دي. د شاخ دولت خیلو لایق حسین مشال لوډیو ته په 3 جنوري ویلي په بشرو کې د جمعې پر ورځ دواړه ډلې هغه وخت په خپلو کې ونښلېدل چې هغه لته په یو پټي کې د فصل پرې بلو هغوی وران شول. حسین زیاتوي که څه هم تر 4 غنټو پس جګړه ودرولې خو دا خطر شته چې دواړه په خپلو کې بیا ونښلي چې د هغې لپاره مستقل ډزبندي کولو ته چمتو دي.
هغه په مابین کې پټي تنازې باندې پایرنګ وشو څنګه پایرنګ په مسلسل 4 غنټې جریو څنګه کې وړه وغټ اسلحه استعمال شوه. اوس چونکې جنگ ودرېدلی دی د انجمن حسینیا او د مقامی کمیټیانو او مقامی مشرانو په کوششونو واجنه حکومت سیسپایر کې کامیاب شوی دی او فورسز مرچی اخیستې دي. خو بدقسمتۍ سره هغه کې څه کسان زخمیان شوي دي څنګه کې اسسټنټ کمشنر اپر کروم سید منان هم زخمی شوی دی.
په کورما کې دان خطا تر هغې شوي چې د جنوري پر اولنی نیټه شیاګانو او سنیانو ترمنځ پر 44 نکاتو اتفاق تر راتلو پس امن معاہدہ شوی. په پاړه چنار کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمن حسینیا مشر جلال حسین بنگش د جګړې پر دې عمل کې ویلي ځینې قوتونه غواړي چې د امن کوششونه پر داسې کارونو ناکام کړي خو دوی به دغه تنه پرېږدي.
او اگر چې نن کوهات کې وا ګرانډ امن جرګه روانه ده زه به دا وایم چې دا فایرنګ د دغه کوهات امن جرګې سبوتاش کول یو ناکام سازش او کوشش ده. موږ دې واقع پر زور مذمت کوو او پر زور مطالبه کوو چې دی واقع د اصل حقایق معلوم شي چا خلاف ورزی کړی دی کوم طرف نشوي دی بر وخت هغه خلاف سخت ترینه کوي دی وشي.
په بشرو کې تر دې وړاندې د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې هم شیا سنی ډلو ترمن د یو بل پر زمکو مورچه جوړول په خبره 9 ورځې خونړی جنگ شوی بو. د بشرو ځای مشر عبد خان ملیار مشال لوډیو ته د جمعې پر ورځ ویلي تیز ځل چې کله دویون خلیدل نو حکومت دا فیصله وکړله چې سیمه په ریډ زون کې تر اچولو پس د جنگونو مخابه ونستل شي خدا سي ونشول
ودا شي وانا ريد زون مقصد دا نه اوس مو اف سي او پولیس نه خپل زون ساتلو ريد زون مقصد دا اوس د سي وکیو تروشي هغه حکومت جایزه وغلی او د سي وکیو رقم دی پورا زاغینا پر می کې نور حالت خرابېږي ایمو مقصد ایمو کومونو دا ریکوست لږه څنګه پړه چې نور ریډ زون شو انسه بشاره ریډ زون شي مو زه خو ادا شو یو په بد قسمت سره اف سی او پولیس لری کړل هغه واجنا کنن اف سی پولیس درځه کې موجود و دا بو واضح شو یو حکومت را بخیل فرضی شو دی چا کړی دی هنه فرضی څنګه وشوا
کورما یو داسې حساسه سیمه ده چیرته کې شیاغان او سنیان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دوړو ډلو ترمن د زمکو اداس نورش خړشتا چور باندې سواره خنړی جنگونه هم شوی په کوهارد کې د دوړو فرقینو ترمن امن موعده تر کې دلو پس دا تمه پیدا شوه چې د جنگ سبب ګرځیدونکو کې کشالب نور د حل لارو مومي. تاریخ ورغزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال رادیو دا
اوردونکو سرزو ډېر اسماعیل خان ته چرته چې چارواکي وایي چې فوج په ادبي عملیاتو کې درې وسلوال وجلی او نامعلوم وسلوال له طرفه د پولیسو یو تختول شوی کانسټیبل یا سپاهي راخوشې کړل شوی دی. چارواکي زیاتوي چې د جنوري په دیرشمه سهار مال په کلاچې سیمه کې په ادبي عملیاتو کې درې وسلوال وجل شوی دی. تحریک طالبان پاکستان په کلاچی سیمه کې د وجل شوي درې وسلوالو په اړه لسنې دی ویلي. تفصیل اشتیاق مسعود راک.
د ډیرای اسماعیل خان ضلع پولیسو خفیه ادارې چارواکیو مشال رادیو ته ویلي دي چې د پوځ په هدفي عملیات کې درې وسلوالو وژل شوي او ناپیژندلې وسلوالو له طرفه د پولیسو تښتولای شوی کانسټیبل یې روښوشای کړی دی. ډیرای اسماعیل خان کې د خفیه ادارې و چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال رادیو ته ویلي دي چې پوځي سرتیرو د جنوري په دیرشتمه سهار مال په کلاچۍ مرډي سیمه کې دفی عملیات کې درې وسلاول وجلی دي. وسلاول کې یو د افغانستان سره تعلق لرونکی بدرالدین چې د یوسف په نوم هم پیژندل کېده سره د تحریک طالبان پاکستان زرار ګنڈاپور ډلې دوه نور وسلاول سره وجل شوی دی. تحریک طالبان پاکستان په کلاچۍ مرډي سیمه کې د وجل شوی درې وسلاول په باره کې لیا تر دا وخت پوره سا هم ویلی ندی. په بل لوري د ډیر اسماعیل خان ضلع پولیسو ترجمان له طرفه مشال رادیو ته رولاجلی شوی و بیان کښې ویلی شوی دی چې ناپیژندلې وسلوالې 13 ورځ مزدیګار مال په کیراپل سیمه کښې د یونیورسټي تونې کانسټیبل محمد اعظم هغه وخت تښتولی و چې کله دی د تونې نه خپل کور ته راون و خو د پولیسو او پوځ له طرفه په سیمه کښې د لټون عملیات په وخت تیر مقصیتان کانسټیبل محمد اعظم رو خوشی کړای شوی دی او وسلاول تښتیدلې دي. د ډیر اسماعیل خان ضلع یو اوسیدونکی ایډوکیټ حمید الله په سیمه کښې د امن حالات مشال رادیو ته په دا رنګ بیانوي.
ڈسٹرکٹ ڈیہان کا سٹی نہ باہر کلاچی دو خاص کر نورے علاقے دی دل تا ڈیر ریزیو تے بدام نیشن دی دو یا پسیٹک شے یا سٹی نہ لشکی باہر دل تا ہاں ٹارگیٹ کلنگ نہ شری دا ای اولے شری دی ٹاکے شری دی خال دی دخشنا ڈیر پریشان دا یو طرف تا میں گائی دو بل طرف تا بدام نی دو او ویس ہر سڑائی چے دے کونا روزی دے کور گلا ورتا ای تخشم تما او وزا دا لا ٹھیک نہ دی خارو دی لکاتا اولا سرا خال کا ڈیر جو تو ڈسٹرب دا نفسیاتی مریضوں جو شری مش خدا وشتا نہ دو چے حکومت خپل ریٹ بحال کو
خود ډیر اسماعیل خان پولیسو چارواکیو مشال رادیو ته ویلي دي چې په ضلع کښې د امن حالات شکاولې د پوره پولیس او پوځ د وسلوالو په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي. اشتیاق مسید مشال رادیو ډیر اسماعیل خان.
دا مشال رادیو دا تاسو د مشال رادیو خبري غړي
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او له جنوبي وزیرستانه د پاکستان د مقامي اسمبلی پخوانی غړي علي وزیر پرون د بلوچستان په هب کې د عدالت لخوا تر خوشي کېدو سمدستي وروستو بیا نیول شوی او د یوې میاشتې لپاره زنداني شوی دی. د هب ضلع انتظامی مشرې روحانه ګل کاکړې پرون د عامه نظم د ګډوډۍ په تور د نوموړي د نیولو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې علي وزیر له شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې په بیلابیلو قضیو کې لومړی په اسلام آباد او بیا وروسته د پنجاب ایالت په بیلابیلو زندانونو او اوس بیا په بلوچستان کې زنداني شوی دی. په دغه اړه نور معلومات له کراچۍ نه نیاز علی راکی.
د بلوچستان په حب کې د علي وزیر وکیل حمل خان مری ایډوکیټ د جنوري په دیرشمه مشال لیډیو ته وویل چې د جنوري په دیرشمه د ترهرګرۍ ضد عدالت په حب کې درج مقدمه کې علي وزیر بری کړو او د خوشی کېدو امر یې وکړو. خو له دې پریکړې سمدستي وروسته د بلوچستان حکومت د حب ضلع ډیپټي کمشنرې روحانه ګل کاکړي د عام نظم د ګډوډي د قانون درېمې مادې درې ایم پی او له مخې علي وزیر د یوې میاشتې لپاره په زندان کې د ساتلو امر وکړو. دی وایي د ډیپټي کمشنر په امر د علي وزیر په ضد درې ایم پی او لګولې شوي او هغه پکې نیولې شوې دي. موږ چې نن د علي وزیر د خوشی کېدو امر د ګډاني زندان ته بیوړو نو د جیل مشر راته وویل چې علي وزیر د درې ایم پی او قانون لاندې د یوې میاشتې لپاره نیولې شوې دي. له دې وړاندې د حب پولیسو علي وزیر په یو دروغجنه مقدمه کې نیولې وو. هغه مقدمه نن عدالت بې بنیاده وبلله او علي وزیر پکې بری کړو. د حب ضلع ډیپټي کمشنرې علي وزیر د یوې میاشتې لپاره په داسې حال کې زنداني کړی دی چې له دې وړاندې د دسمبر په 15مه علي وزیر د درې ایم پی او قانون لاندې د یوې میاشتې لپاره هم زنداني کړی شوی وو او په عین وخت کې د جنوري په 13مه په حب کې د ترهګرۍ ضد عدالت علي وزیر په وروستۍ مقدمه کې بری کړو او د خوشی کېدو امر یې وکړو. د وکیل حمل خان مری په وینا عدالت چې علي وزیر په کومه وروستۍ مقدمه کې بری کړی دی دا مقدمه د بلوچستان په حب کې پولیسو د کال 2023 د دسمبر په 1مه درج کړی و چې په کې پولیسو تور پورې کړی وو چې علي وزیر د ګډاني زندان کې د پولیسو نه ټوپک تختولې او په هغوی ډزې کړې دي. خو وکیل حمل خان مری اډوکیټ بیا وایي په یاد مقدمه کې پولیسو گواهان او هیڅ ثبوتونه عدالت ته ندی وړاندې کړي او نورو مقدمو په څیر دا مقدمه هم د علي وزیر په ضد یو دروغجنه مقدمه ګرځولې شوی. نوموړي په وینا له دې وړاندې عدالت د حب سیمې د 2022 کال په یو مقدمه کې هم علي وزیر بری کړی دی. په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین بیا مشال لیډیو ته ویلي د حکومت او ریاستی ادارو لخوا د علي وزیر سره ناروا چلن روان دی.
انتهایی غیر عینی غیر قانونی رویه ده او موږ دا بالکل په دې اوس رسیدلی یو چې ریاستی ادارې او دا ریاست او د حکومت چلن چې د علي وزیر زموږ د قیدیانو سره کیږي دا خالی و ټول پښتانه کام ته چیلنج دی. دا خالی د علي وزیر سره بد نه دی، د علي وزیر سره ظلم نه دی. موږ پی ټی ایم چې هر څو دی زور زیاتوب ناروا غیر عینی غیر قانونی کارونه وکي پی ټی ایم به خپل هغه زحمتی لار په یو صورت نه پریږدي یو انچ به شاته نسی.
علي وزیر تیر کال 2023 د اگست په 3مه د اسلام آباد پولیسو نیولې وو. تر دې دمه په بیلابیلو مقدمو کې لا بندې دي. د اسلام آباد، راولپنډۍ، جهلم، بکر ضلعو په بیلابیلو زندانونو کې د بند رستو د نومبر په 14مه د بلوچستان پولیسو د علي وزیر گرفتاری حبس مې کې د 2023 کال په یو مقدمه کې وخودله. خو یاد مقدمه په داسې حال کې د علي وزیر په ضد درج کړی شوی و چې علي وزیر هغه مهال د کراچۍ په زندان کې بندو. علي وزیر تر دې وړاندې هم څو ځله نیولې شوی او بیا خوشې شوی دی. هغه د 2023 کال د نومبر په 14مه د ډر اسماعیل خان د درابند پولیسو نیولې وو چې د نومبر په 21مه د ضمانت وروسته بیا د زندانه خوشې کړی شو. تر دې مخکې د پېښور پولیسو د 2006 کال په دسمبر کې علي وزیر د کراچۍ پولیسو په غوښتنه ونیو او سن پولیسو ته یې وسپاره. هغه مهال په کراچۍ کې د علي وزیر گرفتاری د ریاستی ادارو په ضد د کرکې خبرولو او ویناګانو کولو په تور په 15 مقدمو کې خودل شوی و چې نوموړی پکې نږدې شپږ میاشتې د کراچۍ په زندان کې بندو او په ځینې مقدمو کې د ضمانت او په ځینو کې بیا د بری کېدو وروسته د 2023 کال د فروری په 14مه علي وزیر د کراچۍ له زندانه خوشې کړی شو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا اورګزونه 15 کاله مخکې د فوزی عملیاتو لوجې بے کور شوی کډوال وای چې حکومت دې د دوی ستونزې هواری کی او دوی دا محل پانګو کې د کډوالې په ژوند تیرولو مجبور دي. نو باید چې په پرمن طریقه دوی خپل سیمو ته د ستنولو بندوبست وکړي. دغه کډوال محمد خواجه سیمه کې میشتي او شاوخوا 50 نه زیاتې کورنۍ دي. ځینې کډوالو مشالېرو ته ویلي دي چې د دوی کورنو سروے نه شوی زکه ایثار پاتې دي او مرستو ته هم اړتیا لري. تفصیل ممتاز بنگش راکړي.
د دې ځای اوسیدونکي خسته زرین مشال ریډیو ته ویلي د ورګزونه بې کوره شوي نور خلک خپل سیمو ته بیرته لاړل، خو لا تر اوسه حکومت د دوی بحالۍ لپاره کوم ګام نه دی پورته کړی.
بس دلته مو پنځلس کاله وشو ته دغه وطن کې مو پرتی یو، پاسه د مو څه کوم نه سروې وشوې، نه د مو وطن چې امن راغلی، نه مو اول وطن جوړ کړو. پاسه دې څه کوم وجه په دې چې مو څه شي کوم پردی وطن دی پردی خاوره دی کاننه ته وی چې وزم وزم خو مو دې کې څه کوم مارې پاسه مجبوري نه دادې مو پردی ته مو مجبور یو. اوسه اوسه پر حکومت مو ته هیڅ غو نه کړه، توجه را نه کړه، چېرته تاسو خپل وطن دی یا تاسو خپل خاوره یا تاسو څه لري ورشو خپل نو مو څه کوم دی ورشو پور نه د مو ډنګ دی
اختیارګلی په اړه مشارې ډیو ته وای حکومت وسره کړی ژمنې تر سره نه کړې. زیاتره کورنۍ داسې دي چې تر اوسه د دوی د زیانونو سروې ونه شوه، کورونه یې اورګزو کې ړنګ پرته دي، دومره توان نه لري چې هلته خپلې ودانۍ جوړې کړي. باید چې حکومت دوی ته د ړنګو کورونو معاوضه ورکړي.
خدای غم سیل دې موږ سره دوکې وشو، کومه زموږ سره پیسو سروې مروې لند شوی وو، آی موږ ترانه کې ټوکن اوس پر موږ سره راستي شو کورونو کې موږ بالکل مغه سره د کابل اوس پر پراتی.
سجد الله وای دلته د زده کړو صحت بجلی او نور یو شمېر ستونزې لري. مشومان بغیر له زده کړو رلو شول. حکومت ورته ویلي په ورځو کې د دوی سیمو کې امنیت پر ځای دی، با چې دوی د خپل سیمو ته لاړ شي. خدا زیاتوي ورځو ته بیرته څنګه لاړ شي. دوی خو هلته هم د ژوند ضروري اسانتیاوي نه لري.
اوس هم دلته پرتی خو دلته مو ته نه د صحت او نه د تعلیم څوره مو ولا مشومان دي. دا ټول بې تعلیم شو، څه تعلیم نشته، صحت مو ته دلته داسې انتظامات نشته، رزلي انتظامي مو ته یې کسان ته فراسس نه راکړي صحت دپاره او نه تعلیم دپاره. څه هغه نه مو مطمئن وم، مو سره وعدې ډېرې وشي، خو هغه وعدې چې کوم ری وعدې بیا موتې شي سر ته ونه رسېږي. او که هلته مو لوټ شو پاسه هلته تعلیمونه دا حالات ری روډونه او سکولونه قازم اوران وي جوړ دي، هم کورونه هم اسپتالونه.
په اړه مو ورغزو کې د قدرتي آفاتو یا د ناورینو پر ضد د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي شادرا سره خبرې وکړې. نو د جنوري په دیرشمه یې مشال ریډیو ته وویل ورغزو نه بې ځای شوي شاوخوا 3000 کورنیو سروې نه ده شوي چې د ړنګو ودانیو معاوضه ورته ورکړې شي. د وویل په یادو کورنیو کې داسې خلک هم شته چې خپلو سیمو ته د ستنېدو مرستې اخیستې خو بیرته نه دي لاړ. د کال 2009 په پای کې چې کله امنیتي ځواکونو او ورګزو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل، نو شاوخوا 3 لک نه زیات خلک بې ځایه شول او د هیواد بیلابیلو سیمو ته په کډه شول. حکومت لخوا بې ځایه شوي کورنیو لپاره د هنګو ضلع په محمد خواجه سیمه کې کیمپ جوړ شو. خو کله چې په سیمه کې امنیت پر ځای شو، نو حکومت بې ځایه شوي خلکو ته خپلو سیمو ته د ستنېدو اجازه ورکړه. خو ډېرې کورنۍ اوس هم داسې دي چې حکومت لخوا ورته د ړنګو ودنو معاوضه نه دي ورکړل شوي، چې پر ضد خلکو احتجاجونه هم کړي دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شي.
د پاکستان حکومت د سرکاري ملازمینو لپاره د پنشن په قانون کې د اصلاحاتو په نامه د بدلونو لړۍ روانه کړې ده، چې لمخې د پنشن اخستونکو بچو عمر تر 21 کاله مقرر کړی دی. د خزانه وزارت لخوا د جاري شویو لارښوونو په رڼا کې دا بدلونونه بعد د تیر کال له سپتمبر څخه عملي کیږي. بلخوا سرکاري ملازمینو دا پریکړه لاغي سره ناانصافي بللې ده او مسترد کړې ده. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
مرکزی حکومت د پنشن قانون کې بدلون نکړی دی چې تر مخه به اوس د یو سرکاري ملازم بچو ته تر 21 کال عمر پنشن ملاويږي او دا غوښته به پنشن بند شي. حکومت وايي دا به د 2023 کال له سپتمبر میاشتې نه عملي وي. وړاندې به د سرکاري ملازم د مرګ وروسته د خځې ته او د خځې وروسته به تر 21 کال عمر هلک دغه پنشن اغشته ولري جنې، یعنی لول لپاره به چې تر سو واده شوی نه و نو ټول عمر به دغه پنشن اغشته. ولی اوس یې د هلکانو جنکو دوه لپاره 21 کال عمر حد مقرر کړی دی او 21 کال عمر تر رسیدو وروسته دوی د پنشن اخیستو جوګه نه وي. خو سرکاري ملازمین او پنشن اخیستونکي وایي ډیر زیات په ور سره د دوی د کورونو د غړو ژوند اغیزمن شي. د سرکاري ملازمینو د سازمان یو غړی سردار امین خان مشال لیډو ته په دې باب لوایي
د وفاقي حکومت چې موجوده کم پنشن اصلاحات کړی دی، دیو جنا فیملی پنشن ډیر زیات متاثر شو، نو دیو جنا دا موجوده چې کم اصلاحات دي د سرکاري ملازمینو د پاره ډیر نقصان دی دي خاص کر فیملی پینشن والا ډیر متاثره شو او وفاقی حکومت دا اصلاحات د موجوده چې کم معاشي حالات دي او د ایم ایف د پریشر د وجنه دا اقدام دوی اوچت کو نو پکار دی چې خاص کر دا فیملی پینشن دی برقرار وساتي.
دا صحت محکمه کې کارکونکو زنانه اختر بیبی وای چې کزوی د یوشتو کال شي خوسنه سه مزدوري یا کار روزګار یا نوکری به وکړي خو کچره پیغله لور د چا په کور پاتې وي نو د هغې گزارن به سرنګ کیږي په خصوصو دغه چې هغه واده نشي یا سه کار روزګار ونه لري.
د سرکار ملازم په کور کې پیغله لور وي او هغه ته پینشن میلاویږي او هغه د 21 سال شي او هغه پرس کا واده نشي او هغه په کور باندې ناشته وي نو د هغه غریب به بيست او مستقبل جوړيږي. لکه اکثر داسې رونه وي چې د خویندو خیال نه ساتي داسې ترونه تربوران وي چې د هغه ماشوم خیال به نه ساتي هغه په کور باندې ناشته وي او هغه ته ډېر مشکلات وي او ډېر مشکلات ته به سامنا لري. د سره داسې په کار دی کما دور په کور باندې وي نو هغه ته د ټول عمر د پاره د پینشن جاری شي ځکه چې هغه غریب خو سم مزدوري نشي کولای نه بهر ته وتی شي کو الګ وي نه الګ خو بزان نه بهر مزدوري وکي 21 سال پورې هغه ته پینشن بن شي خیر دی خو د لور د پاره دا مناسب نه ده.
هم د سرکاري ملازمینو د سازمان یو بلغړی محمد فیاض وای چې د عدالت په امر وړاندې د سرکاري ملازمینو د نوکری دوران دمړنې شکل کې د بچو نوکرو برخه ختم کړې شو او اوس حکومت پینشن هم ختموي. ولې په دې اړه د مرکزی حکومت دا دریز دی چې دا د حکومت د معاشي پالیسو برخه ده او اکنامکس کوارډینیشن کونسل یا د معاشي همغږي کونسل دا تیر بجټ کې اعلان کړی وو او ور په ور دا خبر هم تکرار کړي چې ملک دا وخت معاشي کشالو سره مخ دی او د نړیوالو مالیاتي ادارو نه چې کم قرضونه دوی اخلي د هغې په شرایطو کې هم دا پینشن اصلاحات دوی پابند چې وکړي. حکومت وایي د پینشن اصلاحاتو سره به ملکی خزانه ته په اربون روپۍ بچت او په خزانه به بوج کم شي. بلخو آل پاکستان پینشن اسوسیشن او د سرکاري ملازمینو سازمانونو پر 8 فبراير به اسلام آباد کې احتجاج اعلان کړی دی او وايي عدالت کې به هم د دې پینشن اصلاحاتو پر ضد خواست وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په پېښور کې پرون د کرنې د ادارې لخوا بزګرو یا کروندګرو ته یو ورځنی روزنه ورکړل شو چې پکې پر مختلفو سبزیانو د کرلو په طریقه کار باندې خبرې وشوې او دا معلومات هم ورکړل شو چې کروندګر به خپل فصلونه نړیوالو بازارونو ته څنګه رسوي. په دغه اړه تفصیل وسیم سجاد راکړي.
دغه تور بدل شوی زمیدارانو په خبره په زړو طریقو د کار کروندې کولو په روان وخت کې د آب و هوا د بدلون یا کلایمیټ چینج له وجې د دوی پیداوار کم شوی دی. دوی زیاتوي دغه سی ټریننګونه د دوی په پیداوار کې د زیاتولو مرسته کولای شي.
اما زیور خان نامه ده د ناصر باغ علاقې جمعه خان کلیمه. نو بدلته خو مونږ دا دغه څنګه چیرې د سبزی سړې وړي کنه مونږ په لاشتکو کې اچول دي و چیرې د پلاشتکو کې د خوب کې خرابې کنه او دا داسې په کول بکار دي چیرې خرابې کنه کنه دوب کېږي نه او دومره چې تخمونه د غیرت د طریقې خو چیرې داسې طریقې سره د تخمونه دغه کول غواړي کنه او قدم پروګرامونه مخکې دغه شوی نو مونږ ته ډېر فائدہ ملي.
په یاد ټریننګ کې نه یوازې د کار کروندې په طریقو باسونو وشول بلکې زمیدارانو ته د فصلونو د خرڅولو یعنی ملکی او نړیوالو منډایانو ته د خپل فصل رسولو طریقو او لارو په اړه آگاهي هم ورکړل شوه. په دغه اړه د زراعت د محکمې مرستیال ډایرکټر ډاکټر زاهد حنیف خټک مشال ریډیو ته وویل
مونږ د خپل زمیندارانو سره دغه معلومات ورکړل چې کم داسې سیزونه دي چې هغه په وجه باندې دوی کله بار مور تخپل سبزی لګي هغه ریجیکټ کی. هغه ته مونږ دا معلومات ورکړل چې په دې کې به پروسس کیسه سي او بار مور ته چې شی یو لګي هغه پکې لکه پیسټیسایډ لیول پکې کم وي او هغه نور پیکنګ څنګه پکار دی برانډینګ څنګه پکار دی او تاسو خپل فیلډ کې پروډکشن ټیکنالوژي کې منیجمنت نور څنګه پکار دی په دې باندې موږ هغه ته تفصیلی معلومات ورکړل.
یا ټریننګ ته د پېښور د بیلابیلو سیمو نه شاوخوا او یا زمیداران وربرل شوی ول چې ورته پنجاب او پښتونخوا نه ورغلي د زراعت پوهانو او ماهرانو ټریننګ ورکړو. دغلته ورغلي زمیدارانو د داسې قسمه ټریننګونو د غزولو غوښتنه وکړه. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا
اوردونکو هم دې سره د روان خبرونې نیمه تر رسیدلیو د دې وخت مهم خبرونه اورو. په کورمه کې د فاتح او غلجی کلیو د خلکو ترمنځ جګړه شوې ده چې په نتیجه کې نه کسان جوبل شوي دي. ځای خلک وایي چې جګړه اوس درېدلې ده او امنیتي ځواکونو ځینې مورچې په خپل کنټرول کې اخیستې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر یو ځل بیا د یوې میاشتې لپاره زنداني شوی دی. د بلوچستان د هب ضلع ډپټي کمشنرې روحانه ګل کاکړې پرون تر هغې سمدستي وروستو د درې ایم پی او د لاندې د نوموړي د نیولو امر وکړو چې ځایي عدالت د علي وزیر خلاف وروستۍ مقدمه کې هم د هغه ضمانت منظور کړه. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان او لکی مروتو کې دوه امنیتي سرتیري وجل شوي او 15 جوبل شوي دي. بلخوا امنیتي چارواکو په د تخیلو کې په پوځي عملیاتو کې فوزی چارواکي وایي چې په د تخیلو کې وسلوالو د فوز په کاروان برید کړی دی چې په نتیجه کې یو پوځي وجل شوي او 15 جوبل دي. په خیبر کې د سوداګرو د ځایي اتحادیې مشر او د هغه یو ملګري ناپیژندل شوو وسلوالو تښتولي دي. ایران په شاوخوا یو میاشت کې 10 افغانان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر وایي چې تر دې وړاندې ایران په تیر کال کې په بیلابیلو تورونو 350 افغانانو ته د 500 سزا ورکړې ده. او امریکایي چارواکو ویلي دي چې په هوا کې د یو فوجي هلیکاپټر او مسافر وړونکي الوتکې ترمنځ د ټکر په نتیجه کې ټول 18 کسان وژل شوي دي. دا و د دې خبرونه او سرزو اسلام آباد ته چرته چې د افغان کډوالو شورا وایي چې په دې ښار کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ بیا تیزه شوې ده. د دې شورا مشر پرون مشال لیډو ته وویل چې پولیسو په تیرو دوه ورځو کې د ماشومانو په ګډون په لسګونو افغانان نیولي دي. د پاکستان حکومت وایي یوازې هغه کډوال نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري، خو کډوال بیا د پاکستاني چارواکو دا خبره ردوي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد زمونږ د همکار پر راپور کې اورو چې د یو افغان کډوالې په غږ پیلي.
د دوی مقصد دا وی چې دوی په افغانانو پسې ګرځي چې هغه ویزه ونه لري، نو دوی ولې د خلکو عین بکسونه رخلی د بایکونه کالی ورته په ټول کور کې شیندي، انوارېګانې رخلی راسپړي، کالی هر څه ورته ګډوډ کړي.
په پاکستان کې مشت افغان خبریاله مینه اکبری ده وای په تیرو دوه ورځو کې د پاکستاني پولیس لخوا د افغان کډوالو د نیولو لړۍ بیا تیزه شوې ده. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کسان چې د یونیسیار نمبر ولري یا هم د کوم سفارت څخه لیټر ورته راغلی وي او یا هم دوی د ویزې لپاره اپلای کړی وي، ویزې په سیستم کې وي او دوی سره هغه نمبر وي، دوی باید ونه نیول شي. خو لیکن د پاکستان د پولیسو لخوا څخه بالکل برعکس کار کیږي. کته د سفارت لیټر هم ولري تابعی او کته دغه د ویزی د اپلای ورقه هم ولري بیا دی هم بیا
لاته وړاندې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوالو ویلی وو د اسلام آباد پولیس هغه افغانان هم نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد لري، خو پاکستاني چارواکي وایي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې قانوني اسناد ونه لري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا بیا د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیولو ته اندېښنه ښودلې وای. د لړۍ په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال ورخطا و اندېښمن کړي دي. د دې شورا مشر میوند زلمی د پنځم به په مخه مزدر ډو سره په خبرو کې وویل
د معلومات له مخې نن او پرون په مختلفو نقاطو د اسلام آباد کې په حدود 15 تر 30 نفر مهاجرین چې پکې ماشومان زنانه وي او مشران ټول پکې شامل دي، دا نیول شوي دي او حاجی کم ته انتقال شوي دي.
پاکستان د دوی په خبره د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ د روانې جنوري له پایله پیل کړې ده. د علمی په خبره د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه له 1550 ډیر افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوي چې له دې ډلې 350 بیرته افغانستان ته ډیپورت شوي دي. دا ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلند لس ورځې وړاندې ویلي وو پاکستان 800 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې له دې هېواده د بی اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړه. د بشري حقونو سازمانونو په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او په زور افغانستان ته د ستنولو پر وړاندې خبرګون ښودلی وو او له اسلام آباد یې غوښتي وو چې هر څومره ژر کېږي د لړۍ دې ودروي.
مشال رادیو پر ویب پانی او اپ هم اوریدلای سي. د لټون په ځای کې ام ای shaalradio ولیکو.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان پر پوله د تګ را تګ لپاره نویو شرطونو او نامنې دواړو خواو ته تجارتي هلې ځلې اغېزمنې کړي دي، نو بل خوا یې د خلکو ژوند جواک کلتور او دود دستور هم زیانمن کړی دی. پر پوله د ویزې او پاسپورټ د شرطونو خلاف احتجاجونه هم شوي دي، خو د پاکستان حکومت وایي چې دغه کار یې د امنیت په خاطر کړی دی. د یادونې وړ ده چې د دواړو هیوادونو خپلمنځي پوله خواوشا 2,640 کیلومتره اوږده ده چې دواړو خواو ته د پښتنو بیلابیلې قبیلې ژوند کوي. په دې اړه نور معلومات په دا راپور کې اورو.
د پاکستان حکومت په کال 2018 کې د افغانستان سره په اوږده پوله د ازغن تار لګولو لړۍ پیل کړه، او ورپسې د بارډر مینجمنټ د لاندې د تګ را تګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونه عملي کړه. پاکستان وایي دا کار یې د امنیت په خاطر کړی دی. د لارو د تړل کېدو پاړه د باجوړ یو سیاسي او ولسی مشر مولانا خانزیب وایي چې دا مهال د افغانستان سره په 1400 غټو لارو او کنډاونو کې 14 تړلې پرتې دي، او کاروباري او ولسی هلې ځلې پټه په ولاړې دي.
د ډیورنډ په کرخه باندې دواړو خواو ته تقریبا 1,000,000 پښتانه دا میشت دي، نو دلته کې ازغن تارونه داخل شو 12-12.5 کیلومتره، او دغې سره سره بے چې دلته دا شریک ولسونه پراته وو، نو د دوی په منځ کې د تګ راتګ زمونږ د څېړنې مطابق تقریبا 315 لارې کنډونه وو. په دې کې بیا د 14 غټې لارې د تجارت لپاره د زمانو نه کارول شوي دي، او د بده مرغه نه د تیر 40 کالنه او بیا د 2014 نه پس د ازغن تارونه راخل شو. نو کوم چې دوه درې لارې 14 غټو لارې کو کې لاوې، نو هغه کې تقریبا 14 لارې په دوامدار توګه د 40 کالنه تړل شوي.
د نوی نظام د عملی کېدو سره که یو خوا تجارتي هلې ځلې اغېزمنې شوې، نو بل خوا یې د سرحدي سیمو د ولسونو تاریخي او کلتوري مزل او دود دستور ته هم زیان ورساوه. په وزیرستان کې لیکوال او څېړنکار احسان داوړ وایي چې یو وخت و چې د خپلو ملګرو سره به خوست ته د سیل لپاره تلو، او د هغه ځای خلکو به دلته په کاروباري، ادبي او سماجي هلو ځلو کې برخه اخیسته.
زمونږ د یادو ډیر زمونږ د علاقې خلق چې وی د افغانستان تجارت په دوی چې د روزګار بای وو، هغه پیشه بای وو. د قبایلی علاقې بازارونه با اکثره د افغانستان په هغه باندې آباد وی. مونږ خپل د میرانشانه با ملګرو وویل چې یاره نن خوست زو او هلته چکر لګو، نو په خوست کې به مونږ چکر لګو، ماښام مازدیګر ته به بیا خپلو کورونو ته راغلو. الو روډ هم کچاو، خدا دې چې امن او امان وو. ډېر د زندګۍ ضرورت چې دی دا به هم ډېر زیات په ارزان نرخونو باندې خلکو ته ملاوېدل.
په پوله د پاسپورت او ویزې د شرط خلاف د چمن، خیبر او وزیرستان په ګډون په یو شمېر سیمو کې احتجاجونه شوي، او غوښتنه کیږي چې د پولیس سره نږدو خلکو د تګ را تګ او کاروبار لپاره دې دغه شرطونه لري یا آسان کړل شي. حکومت تروسه په دغه اړه سګام نه دی پورته کړی. د کوټې د بلوچستان پوهنتون استاد او شنون کې ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي چې په مقامی خلکو دومره بندیزونه برتانوي حکومت هم نو عملی کړي، او دا به پراتلونکو وختونو کې د خلکو ژوند نور هم ستونزمن کړي.
په سویلی پښتونخوا چې کوم موږ وګورو، مطلب د چمن لاري یا د کمردین او د بادینی لاري چې کوم دلته کومونه یا قبیلې پرتی دي، د دوغو ترمنځ د تعامل او تګ راتګ هم دغه رنګه نارمل و لکه څنګه چې پخوا وو. د زده کړو، د تعلیم او د روغتیا لپاره د کوټي ښار ته افغانستان څخه خصوصا د کندهار او د هلمند او د دغو سیمو ولسونه چې دغه راتلل.
د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې په پوله د میشتو خلکو لپاره د کاروبار او ټولنیزو هلو ځلو لپاره اسانتیاوې ورکول کیږي، او تر اوسه د پاکستان او افغانستان په پوله هم ځایي خلکو د دغه رقم اسانتیاونه ګټه پورته کوله، خو اوس دا هر څه بدل شوي دي. د باجوړ مولانا خانزیب وایي چې د دواړو ریاستونو ذمواري ده چې د اولس ستونزو ته پام وکړي، او خپلې مسلې د خبرو اترو او کاروبار ته په وده ورکولو سره هواري کی.
که دوه درې لارې دي، نو په هغې پاسپورټونه او ویزې او تګ راتګونه دومره مشکل کړلی شو چې د دې په نتیجه کې دلته د سیمه ییز تجارت د ولسونو او دا غي سره د ریاستونو په منځ کې چې کم په ریاست اداراتونو دا تقریبا خاتمه ته رسیدلې دي. بدل ته ولسونو منځ کې تګ راتګ مړې ژوندې تړون چې کم دی دا د منځ لاړې ځنګلې ځمکې اور شوګانې دیری جماعتونه د یو بل اخوا دي خوا پاتې شو او تګ راتګ دا تقریبا په مستقل توګه باندې ختم شوی. د بدامنۍ په نامه دا هر څه وشو. بدامنۍ نن هم جاری ده. د وسله والو تګ راتګ هر طرف ته نن هم آزاد دی او صرف او صرف ولسونه دا بند کړلی شو.
د پاکستان حکومت تور پورې کوي چې وسلوالې ډلې په پاکستان کې د بریدونو لپاره د افغانستان خاوره کاروي، خو افغان چارواکي دغه تورونه ردوي او ټینګار کوي چې چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کمبل هیواد پر ضد وکاري.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
د خیبر پختونخوا حکومت ویان وایي چې په قبایلي ضلعو کې امنیتي حالاتو پر ځای کولو لپاره د پولې دواړو غاړو ته مذاکرات کول غواړي، خو له وسلوالو طالبانو سره خبرې نه کوي. حکومتي ویان بیرسټر صاحب په بیان کې زیاته کړې ده چې په دې لړ کې وفاقي حکومت ته وړاندیزونه هم لیږلي دي، خو وفاقي حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. نور معلومات زموږ د همکار شبیر احمد جان په راپور کې.
دا خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسٹر محمد علی سیف لخوا د جنوري په 13مه جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې خیبر پختونخوا کې امن او امان ستونزه ده او د غلطه کې امن پر ځای کول د دوی د حکومت ذمہواری ده. وایي د لپاره وړاندیزونه مرکزی حکومت ته لیکدولي چې افغانستان سره د مذاکراتو عمل پیل کړي. خو نوموړي خپل بیان کې پډاګه کړي چې خوارجو سره به هیڅ مذاکرات نه کوي او دې کې به د دواړو غاړو سیاسي، مذهبي او قبایلي مشران شامل وي. خو بیا شنون کې وایي چې پاکستان تحریک انصاف تیر وختونو کې د طالب وسلوالو سره د خبرو او د دوی د بیا آبادکاری په حق کې وو. نو ول دوی اوس دوی سره مذاکراتو نه پشا شوی دي. پیښور کې خبريال او شنون کې محمود جان بابر وایي
صوبای حکومت ته یو خدا مشکلات ته چې هغه پیسې هم ورته نه ملاوي چې د ضلع چې کوم شامل شوی دي په صوبه کې، نو دا د اوچلېږي. نو دوی غواړي چې په څه طریقه باندې دي او د خلکو خپل سروزګار وغیرہ روان شي او هغه مشکلات چې کوم د دواړو طرفو د قبایلو د تجارت په منځ کې راغلي دي، حکومت دا هم غواړي داسې کارونه ته د لاس نه اچي چې هغه دا یوازې نشي کولی. زما خپل خیال دا دی چې دی کې خو بیا داسې په کار ده چې دی ته د دهشتګردي او د طالبانو دا خبرې وغیرہ د دینه وباسي، نو دوی ته هغه وویستي. دوی اوس وایي چې اوس هغه کارونه چې کوم زموږ په وس کې نه دي، د هغې نه علاوه چې کوم داسې کارونه چې کوم موږ کولی شو هغه ته د لاس واچو. دې معامله باندې به وفاقي حکومت هم کېدای شي چې دوی سره پکې ملاتړ وکړي.
د مومندو ضلع ملک زیارت ګل اتمر خیل چې وړاندې هم امن مذاکراتو کې برخه اخیستي او په قبایلي ضلعو کې د امن پر ځای کولو کې خپلې هلې ځلې تیر څو لسیزو راڅخه کوي، په دې باب لوایي چې باید مذاکرات وشي او وسلوال دې سلامي شي او د عام وګړو په شان دې دلته ژوند تیروي. خوای د دوی د جنگ کولو یا د بریدونو هیڅ جواز نه جوړیږي.
زمونږ د قوم او د وطن او د قبیلی خلک دي، خو هغه د بل د واک دي او پردي مزدوران دي، هغه سره خبرې نشي کېدلی. مالک معلوم نه دی چې سره خبره وکړي، هغه مالک مني نه چې دا زمونږ خلک دي. زمونږ دا امید و چې افغانستان کې اسلامي حکومت راغی او د طالبانو حکومت راغی او د نور د ټي ټي پی د پاتې کېدو د جنگېدو هیڅ جواز نشته.
نوموړی زیاتوي چې دواړو هیوادونو لا پکار دي چې په پوله بندیزونه ختم کړي او آزاد تجارت او تګ راتګ اجازه ورکړي. واشنگتن پوسټ او اسپانیا سره په پاکستان کې کارګون کې خبريال او شرون کې حق نواز وایي حکومت نه ښکارا تګلارې خپلول پکار دي، ځکه چې د بیرسٹر سیف په دې بیان کې هم ښکارا خبره نه ده شوې.
دوی حکومت چې کوم ویان دی هغه دا وایي چې دا به د وسلوالو سره نه وي. چې دا د وسلوالو سره نه وي نو دا به د چا سره وي؟ او بل هسې هم د دې پالیسی د عمران خان یا د هغه د ګوند دغه د چیرې ایون پاکستانی چې کوم طالبان یا وسلوالې ډلې دي دا د خبرو اترو د لارې وشو. یو خوا خو دې دا وایي چې مونږ خبرې اترې وکړو، بل اړخ ته وایي چې وسلوالو سره خبرې نه کوو. چیرې د خبرو اترو د لارې افغانستان سره مونږ چې څومره هڅې وي مونږ کړي دي او د هغې څه نتیجه نه دروته. نو زما په خیال باندې لومبې خو په کور ناسته په کار ده، په صوبه کې چې کوم ګوندونه دي یا کوم قبایل دي ټول یو داسې جرګه چې هغه یو فیصله وکړي او د هغې لاره مخې ته راوباسي او هلته کې د افغان طالبانو سره په هغې باندې خبرې اترې وشي. لومبۍ خو دا ده چې پېښور او اسلام آباد په یوه پاڼه باندې شي.
دا خیبر پښتونخوا حکومت بیان بیرسٹر صاحب خپل بیان کې ویلي چې وفاقي حکومت د منظوري وروسته به وفد افغانستان ته لیږدول شي، چې پکې به د دواړو غاړو قبایلي مشرانو علاوه مذهبي او سیاسي مشران هم شامل وي. او وایي مقصد یې په خیبر پښتونخوا او په خصوصي توګه قبایلي ضلعو کې
کې امن پرځای کول دي او وايي خوارجو سره به هیڅ مذاکرات نشي کولی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلی شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
خوست مرکز اړوند د غازی آباد اوسیدونکو دوی لپاره د پاکو اوبو او برېښنا د برابرولو همدارنګ د سکولونو او سړک د جوړولو غوښتنه کوي. دوی زیاته کړې ده سره له دې چې ښار ته په نږدې سیمه کې اوسیږي خو په خپل کلي او علاقه کې د ژوند بنیادی اسانتیاوې نه لري. بل لوري ته طالب چارواکي وایي چې د دې سیمې د اوسیدونکو ستونزې غوښتنې به اړوندو ادارو سره شریکوي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست د مرکز اړوند د غازی آباد سیمې اوسیدونکي چې د ښار شمال لوري ته د غرونو او غونډیو په ډډه کې اوسیږي وایي په تیر کې دوی ته کارونه نه دي شوي او د ژوند په ټولو برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي. د یاد سیمې اوسیدونکي محمد حنیف مشال راډیو ته وویل مهم اړتیاوې د ماشومانو د ښوونې روزنې لپاره د لازمو اسانتیاوو او ښوونځي لپاره د ودانۍ جوړول دي.
موږ ته په دې سیمه کې تقریبا په پیړیو پیړیو دلته چې څومره خلکو زندگی کړې تر اوسه پورې بیخي کار نه دور سوی، بیخي په صفر کې وو. نو اوس که کوم لږ لږ کار کېږي دې نه موږ منندو یو، باید موږ سره ډېره همکاري وسي. نه مکتب لري او نه کلینیک لري. مکتب دې ته باید ودانۍ جوړه شي او دغه ماشومان دې موږ دلته په حکومتي مکتب جوړ شي. څنګه څنګه څه هم هغه شخصي مکتوبونه دوه درېسته خو خلک هم غریب دي، د پسونو نه سپری کولی، باید موږ مکتب باندې ډېر غور وسي، مکتب هم جوړ شي.
د غازی آباد سیمې اوسیدونکي یاد سیمې ته د غزیدلی سړک درغولو او همدارنګه دوی ته د برېښنا د غزولو غوښتنه هم لري. یو تن قومي مخور بسم الله وایي د خوست ځینو ولسوالیو ته برېښنا د دوی له نږدې سیمو غزیدلی خو په منځ کې دوی پاتې شوي دي.
سنجي مدا چې سنجي درته خو درې لکه موږ چې دا نون د ټوله دنیا کې نه د مرکز ته هغه صبرو دی یو لورته یو لورته دا مټه ورسېدې موږ مټه کمې دي د برق دا منې خدای دی چې پیدا شي. په دوم قدم کې دا خبره درته کوم سړک همداسې ګاډ واډ دا هغه ته رسېدلی دی چې دا سړک راته جوړ شي. په درېیم قدم کې دغه نه ده موږ هلته یو جرنیټر لرلو چې اوبه موږ پورته جګه وخوړو به وایم انتقاپې دا واس نه لرو چې موږ تیل راوړو چې دا اوبه موږ ته لږ څه نه څه منډیکا راته خوړو به شي.
یو بل ځایي اوسیدونکی کیمیا ګل بیا وایي دوی د څښاک پاکې اوبه نه لري او کور لپاره ښځې او ماشومان له لرې ځایونو په سر کراچۍ لاسي رېړۍ او څارویو باندې راوړي.
چې کوم کوی ګاندې اوبه وچسوې دي باجې باجې ټولې ترشې دي، داسې اوبه د خوراک اوبه نه لري، دومره لرې لرې راوړو سر موټرو کې راوړو. دغه غوښتنه موږ کوو چې موږ نه دغه د اوبو غم د موږ دپاره وکیا د اوبو بېخي لرونه.
بل لوري ته د عامې روغتیا معین مولوي عبدالولي حقانی چې خانې خوړکې د یو نیمه کاره روغتیایي کلینیک د ودانۍ د پاتو کارونو د بیا پیلېدو په موخه سیمې ته ورغلی وو، ځایي اوسیدونکو سره په خپلو خبرو کې اړوندو ادارو ته د دوی د پیغام رسولو ژمنه وکړه.
یو خو دغه صحیح مرکزونه دي، دا خو موږ مسولیت ته همدا قسم ته نور مشکلات د تاسو چې دي د برېښنا په باره کې یا د سړک په باره کې یا د اوبو په باره کې ان شاء الله دا د تاسو غږ به موږ مسؤولو اشخاصو ته وزارتونو ته ورسوي.
د خوست مرکز اړوند لري پرتی سیمې غازی آباد اوسیدونکو دا سیمه حال دوی ته د ژوند لمړنۍ او اړتیاو د برابرولو لپاره خپل ستونزې او غوښتنې شریکوي چې ځایي چارواکو بیا بیا ویلي په ودانیزو چارو او د ژوند د اسانتیاو په برابرولو کې ورته هغه سیمې لمړیتوب لري چې په خوا ورته کار نه دی شوی.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک لملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال د خبر مرکزی څنګه د یو راپور تر مخه ایران تر څو گزارون ورستو تربل هر وخت کمزوري او ځانمن شوی دی. ایران له لسیزو راهیسې د امریکا او اسرائیلو پر ضد د خپلو نیابتي او ائتلافي ډلو جوړولو لپاره کار کړی دی، خو تیر کال کې د ایران سیمه ییز نفوذ او ځواک چې د مقاومت د محور په نامه یادیږي کم شوی دی. دا چې دا محور یا مدار څنګه جوړ شو او ایران اوس څنګه دې حالاتو ته راورسېد، د خبر مهم ټکی د ګل آیاس پر راپور کې.
ایران د مزاحمت محور په جوړولو کې لسیزې تیرې کړې. د نیابتي او شریکانو دا پراخه شبکه د امریکا او په ځانګړې توګه د اسرائیلو د مخالفت لپاره د ایران په ستراتیژي کې مهم رول لوبوي. دا ایران ته هم اجازه ورکوي چې په ټول منځني ختیځ کې خپل نفوذ وکاروي، خو په 1979 کال کې اسلامي جمهوریت ته تر رسیدو را په دې خوا په روسیو کې دغه مدار ته زیان رسیدلی او زیان پذیر حالت کې پاتې شوی دی. نو موږ څنګه هلته ورسېدو؟ راځي چې لومړی د مزاحمت د مدار په اړه وغږیږو. په 2023 کال کې د مقاومت مدار څنګه ښکار کېدو؟ په 1982 کې ایران د لبنان د اسرائیلو د یرغل په وړاندې د مقاومت لپاره د حزب الله په جوړولو کې مرسته وکړه. دا هغه وخت وو چې ایران د عراق د ولسمشر صدام حسین په مشرۍ د یرغل مخه ونیوله. موږ سره په جرمني کې د نړیوال او امنیتي چارو ادارې پوه حمید رضا عزیزي دی. ښاغلی عزیزي، په هغه وخت کې د ایران د نن مزاج څنګه وو؟
تر انقلاب دوه کال وروسته عراق پر ایران یرغل وکړ. هغه وخت کې خلکو ځکه ملاتړ کاوه چې بهرني هیواد یرغل کړی، بل دا چې خلکو ډېر قرباني ورکړي چې خپل هیواد وژغوري، بل دا چې د هیواد د ځمکني بشپړتیا او حاکمیت خبر هم و.
د خپل اوج په وخت کې حزب الله شاوخوا 30,000 جنګیالي درلودل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل دا ډله په نړۍ کې له تکنیکي پلوه تر ټولو با صلاحیته تر هغه ډله بللې وه. بیا د فلسطین سیمو کې د حماس ډله وه. امریکا او اروپایي اتحادیه دا د تر هغه سازمان په توګه پیژني. دا په 1980 کال کې د لومړي فلسطینی پاسون په وخت کې جوړه شوې وه. په هغه وخت کې د عراق سره د ایران جګړه پای ته رسیدي. ښاغلی عزیزي، په دې وخت کې د ایران په اړه د خلکو نظر څه وو؟
څنګه چې جګړه اوږدېدل نو د خلکو صبر هم تمامېدل پیل شو، ځکه چې دا جنگ نه ختمېدونکی وو او له ایراني ځواکونو سره چې څه هم ول هغه په ختمېدو سول. خلک له جنگ څخه ستړي سول. ایران اته کاله جنگ وکړ خو د خلکو په مرسته وکړ.
ایران د حماس په جوړولو کې خکیل نو، خو تر کلونو پورې محدود مادي ملاتړ کړی وو. تهران په 2001 کال کې د غزې په تړنګ کې د واک تر لاسه کولو وروسته له فلسطینی ډلې سره خپل مالی او نظامی ملاتړ زیات کړ، او بیا سوریه یا شام وو. دا د مدار یوازنې دولتي او د شبکې د پراختیا لپاره اړین وو. د لسیزو اوږده اتحاد د عراق سره د جګړې پر مهال د تهران لپاره د دمشق ملاتړ زیات کړو. د مزاحمت مدار کې شام کولی شو چې مهم کردار ولووي، خو چاري ایران په عراق کې نفوذ لرلې. د نفوذ د جوړولو موقع په 2003 کال کې پر عراق د امریکا د یرغل او د صدام حسین د رژیم له نسکوریدو وروسته رامنځته شو. هغه وخت کې د اختیار تشه رامنځته شو چې ایران سمدلاسه ترې ګټه پورته کړه. ایران له هغه وخت راهیسې د شیا ملیشو ملاتړ کوي چې ځینې په عراقي سیاست او امنیت کې به اثر دي، او کله چې د سوریا د هغه وخت ولسمشر بشار الاسد مخالفت د زپلو لپاره مرستې ته اړتیا درلوده، ایران په 2013 کال کې د هغه ستا ورغه. خغلی عزیزی، سوریا د ایران د سیمایزي پالیسۍ لپاره سمره مهمه و. تاسو مخکې ویل چې تر هغه چې صدام په عراق کې وو، ایران له شام سره هیڅ مکني اړیکا نه درلوده.
د صدام حسین تر نسکوریدو وروسته دی په لفظي ډول د پل په توګه کار کاوه چې ایران ته اجازه ورکړه چې دا جغرافیایي اړیکه په تدریجي ډول ولري. په 2018 کال کې عراق څخه د امریکایي ځواکونو د لومړنۍ وتلو وروسته دا په حقیقت کې په دې برخه کې یو اصلي ستنه شو. له همدې کبله موږ ولیدل چې ایران په زیاتېدونکو توګه په سوریه کې د خپل شتون د ټینګولو لپاره کار کوي.
increasingly working to cement its presence in Syria.
دا محور بل مهم غړی د یمن حوثی یاغیان دی. دا یو شیا غورزنګ دی چې په 1980 لسیزه کې را څرګند شو. دا د گاونډي سعودي عرب د مخ په زیاتیدونکو مذهبي نفوذ په جواب کې رامنځته شو چې یو سنی سلطنت دی. د سعودي عرب لپاره د دې ډلې کرکه او له اسرائیلو سره یې مخالفت حوثیان د تهران طبي متحدان کړل، خو ایران یوازې په 2015 کال کې د دې ملاتړ پیل کړ، ځکه چې دې ډلې په یمن کې د نړیوالو او د سعودي ملاتړ لرونکو حکومت نسکور کړ. د 2023 کال په اکتوبر کې د غزې جګړې پیل د محور لپاره یو مهم ټکی وو. حماس غزې ته نږدې په اسرائیلو برید وکړ، شاوخوا 200 کسانی وژل او 250 یرغمال کړ. په جواب کې اسرائیل د غزې په وړاندې ویجاړونکي بریدونه پیل کړل چې د ځای چارواکو په وینا له شپږ څلوېښتو زرو څخه زیات خلک یې وژل. د حماس په غزا کې د پټېدو سره د مدار یا محور نور غړي په ځانګړي توګه حزب الله او حوثیان په جګړه کې شامل شو. د اسرائیلو خبرګون سختو دوی د حزب الله سره جګړه پیل کړه او د سیاسي، ټولنیز او نظامی توګه کمزوري کړل. خو راځي چې د یوې دقیقې لپاره د ایران د کورنیو ننګونو په اړه وغږیږو. د ایران اقتصاد چې د امریکا د بندیزونو له کبله اغیزمن شوی له ستونزو سره مخامخ دی. اسلامي جمهوریت په چټکۍ سره د ایرانیانو په منځ کې خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. په تیرو لسو کلونو کې په ټول هیواد کې 100 لارون شوي دي. یو له لوی لارونو څخه 2022 کال کې د ښځو د ژوند او ازادۍ لارون نو چې هیواد یې ولړزاو. ښاغلی عزیزي، آیا په کور دننه پیښو هم د ایران په سیمه ایزه پالیسۍ اغیزه درلوده؟
دا ډیر څرګند و او ایران خپل متحدانو ته د مرستو ورکول هم زیات کړل. د حماس تر برید وروسته ایران مرستې نورې زیات کړې. هغوی دا تمه لرله چې بهر د خپل قوت یا طاقت ښودو سره په کور کې دننه ملاتړ ترلاسه کړي.
اوس راځي د غزې جګړې ته بیرته لاړ شو. په 2023 کال کې ایران او اسرائیل د لومړي ځل لپاره د جګړې په جریان کې د ډزو تبادله وکړه چې تهران یې په برید او په دفاعي لحاظه کمزور کړ. عزیزي، له دې وروسته په ایران کې وضعیت څنګه و؟
په ایران کې دننه ډېر خلک پر دې وضعیت مایوسه و. خلکو کتل چې ایران په کمزوري حالت کې دی. ټول ژمنې او پروپاګند او سیمیز ژمنې تش په نامه وي. دا هغه سوال چې دی خبرو ته تقویت ورک او په ځنګړی توګه له شام سره او د مقاومت محور نور غړو سره مالی مرستو حالات نور هم خراب کړ. په ایران کې غربت زیات شو.
د دې لپاره چې مسله نور هم خراب شي، په سوریا کې د ایران اوږدمهاله متحد اسد له هیواده وتښتید. کله چې د سوریا یاغیانو واک ترلاسه کړ، نو د مقاومت له مدار سره نخلوونکي زنجیر کې مهمه کړۍ ماته شوه. نو اوس د ایران لپاره کوم انتخابونه دي؟
له دوی سره دوه انتخاب دي چې دواړه د هغوی لپاره مناسب نه دي. زه به وایم له یوې خوا هغه پالیسي چې دوی له وړاندې تعقیبوي او هغه څه چې زه د ایراني چارواکو له څرګندونو څخه لیدلی سم دا دي چې دوی غواړي له امریکا سره خبرې اترې وکړي، حتی مستقیمي د لږ تر لږه بندیزونو کمولو لپاره یوې موافقې ته د رسیدو لپاره، د وضعیت د ثبات لپاره چې دوی ته اجازه ورکړي چې کورنۍ خلک راضي کړي او په ورته وخت کې سیمیزه شبکه بیا جوړه کړي او شایي یوه نوې لاره غوره کړي. شایي نه، خو لږ تر لږه تاسو پوهیږئ چې په یو ډول با ثبات حالت کې وي، کوم چې د دوی لپاره خورا اړین دی.
And the other option, بل انتخاب
بل انتخاب به پیښ شي. زه به وایم کچیر د ایران رژیم یو ډول فکر وکړي یا پالیسي ته ورسیږي چې د امریکا له نوې ادارې سره د موافقې لپاره هیڅ موقع نه لري، وار د مخ خلک خبرداري ورکوي چې تاسو پوهیږئ دا ډول لیوالتیا لکه څنګه چې دوی ګوري د ځینو ایراني چارواکو لخوا له امریکا سره د موافقې په لور څرګنده شوی. په حقیقت کې به بل اړخ د خپل غوښتنو په اړه لا قوي په پای کې به ایران له داسې وضعیت سره مخامخ شي چې بیا به لکه څنګه چې دوی جوړوي یوازنۍ لارې بشپړ تسلیمېدل او تسلیمېدل.
Situation in which again as they frame it the only option would be a total surrender and capitulation.
So نو ایران اوس یو مشکل کې راګیر شو. آیا دا به د ټرمپ ادارې سره په کورنۍ او نړیواله کچه د فشار کمولو لپاره اړیکه ونیسي، یا به د خپل ناکامو پالیسیو له وجې نور هم یوازې شي؟
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر روانو چارو، میرمنو او ځوانانو پاړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.